چې دا فدايي دي فصرف د اولاد په خاطر ورکی چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخی په دې طرفو کې خدا سي دا افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکی نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دي لدی لدی چې طلاق وخصتو ټول په در باندې بد وای اخلک سړی نه ملامتي مجبور ده که زغاق دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام داغ خلق خبری که چه تا دستی که خکزه وی میره با دین خوشی که ولی یعنی یو نارینه که داغ دن دای زامت باسی اقا کدم نفس داری زامت باسی خوب دن خپل دولات په کوشش کی هیچ اولاد درا ولی خپل کز را ولی نو ده خود سی وو سم ده شرایط اجازه ورکړي اما خود کارت نشی کولای چې ته یو میاشت آلته اوسی یو میاشت دوبل کسره اوسی یا دوی میاشت آلته اوسی یا دوی میاشت خونه نکی داسې کارت کولای نشی مجبور خوشی دی کړه نو روزی رسان یو ولاده داسې سوګ دی نیوی چې د ما خواوند پیسې را کې ده روزی آسان چې د ایم نیوی روزی رسان هر چته خدای پاک روزی ورکړي ورکړي دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسولیت پناه پیسې دي ورکوی مسولیت بدی یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی و د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره د بد رفتار کې وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه وی هو شته وی ښه اول تاسې د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی نو مهرباندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل که ما حقم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چا نه ګیله کړه د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سی وخت تیر نه کړو خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچوي
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو جیل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخېدي
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټېږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي ل خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګا ورته میروخي وایو کنه دا خزیدي حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه لمیړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یا وخت خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته ښځه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپله مېرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوند جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوند لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د موږ خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوه چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېرته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجدوي، ځکه بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله. مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختي ده، دایته بدبختي ده، بده تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځه وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اس وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځه باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې حتی ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه به راضي نه وو یا تنه به خوشحاله نه وو یا هر څه بل بېرته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې یوه ښځه لري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضي زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچي، خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک وي، که هغه زه اوسم، که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپلو بچیو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغسې ماحول په هغسې جامعه کې راغتیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځي بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو ټول حق پایمال کړل، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړ، ډېر زیاتی ورسره وکړ.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید په مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسېدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي. هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت د خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوست اختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه یې ذلیلوي او هغه یې بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید د هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي ښایي بل میړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي هی خپله میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې نکار ستا په حق کې وکړي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي
سلامونه پاموکړې یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلې په کندوز کې نن سهار یو درنا چاودنه شوې ده په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده د قومندانۍ د ویاند جمعدین خاکسار په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لا څه جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویره شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوي چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده د دغه خبر جزئیات به وروسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي
بهر جی بیا هلته د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیښی دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کوي ودونه وکړي نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ښیي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنې که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی بیا یوه بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته و مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسی ولی یا اوس تو وخت کې ودسی کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې وړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسي، په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق را دوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه بیخي چې فإن خفتم، نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي، نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې هغې له ته ورځي، نه ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي، یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکل دلته راغله دلته یو موټرګی دی پیدا کوي ولک موټرګی دی پیدا کړو بجیب کې دی ولاس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي، نو سره د اسلامیت د ازمن او ساسي په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته ولاس درکې او به چې کله ته د ورو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې دی، نو چې نو واپس کې ته درې کاله چرور کړې دی مېرمنه ته ورکه هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو، ځکه ستا خو حل شو هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري، نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي، ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکه یي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته توان رسي، البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کي، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي، د جهالت او د رضالت هغه اخیري حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکرار چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولی چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده، نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامی غیر انسانی عمل لے.
دا سی میرمن پا خپل حواد کی یا پا بل حواد کی ار چرتا چی دے شریعت لنگانا دے اسلام لنگانا چوم را دوی آسی پذیر بلالی سو کچا هم تاس پا خپل خبرو کی اشارہ وکڑا خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري، دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کروفانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمن په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمن په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي، د وطني پیغورونو د هغې لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولی کنې پوهېږي. دوی دپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اووه میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي، هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اووه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي، اما د اووه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغسې نارینهو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اووه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه ردې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زتا سر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوی مرمنه وکړه، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوی مرمنه وکړه، دغه قضا ته رجوع وکړه، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست او خپل خربان دي ناسي، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو خزه مراجعه آیا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو اوس درې کاله کې راغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پر راپاتې دي نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوقو غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوی مسلم حق دی نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږو دا هم یو عبادت دی چې خپل حق وغواړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بے کفایت مړونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ورنه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
سلامت او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه شي د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګل تاسو خبر یو د درې کال را په دی خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تغسی او طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي. او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوچ کې یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه له دایمن منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلې دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دغه سي چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبة الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحده پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغې په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له حاضرینو.
مدام استرگو سرگو کی غریگی جانا مدام استرگو سرگو کی غریگی جانا